و همچنان عبدالرفیق صدید یکی از معلمان شهر کابل مهمانای برنامه ما هستند. حال هم ساعت 4 بعد از ظهر است.
بله چلور به جیش پیود خبرون وقت قدر من اردون که به دوهم ساعت که بعد هسته نسبتا زیاد وقت در که خوشحر داده چه لندی خبری که یا لندی پشتنی که چه دیرو تا نوبت ورسیشی وست وجو کری اول دی افغانستان خبرونو تا چه معصوم میوان دیورندی که بی
په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي که لویدیځ له دې هېواده په وتلو کې بیړه وکړي نو القاعده به بیا دلته خپل حضور غښتلی کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې امریکا د هغو 50 طالب بندیانو له خوشي کولو سره موافقه کړې چې طالبان یې غوښتنه کوله. لویه څارنوالي وایي چې پاکستان ته د جاسوسۍ په تور د نیول سوو دوه دولتي مامورینو دوسیې بشپړې کړې. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي که لویدیځ له وخت مخکې له افغانستانه ووځي القاعده شبکه به په دې هېواد کې بیا خپل حضور غښتلی کړي. رایان کراکر ډیلي ټلګراف ورځپاڼې ته ویلي په افغانستان کې اوس هم د القاعده ترهګرې شبکې کسان پاتې دي. د ښاغلي کراکر په خبره که لویدیځ هېوادونه تر وخت مخکې له افغانستانه ووځي نو القاعده به له دې هېواده د سپتمبر د 11مې د پیښو په څېر د لویدیځ پر ښارونو حملې وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر همدارنګه ویلي چې افغانستان څو کاله نور هم د لویدیځ ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې امریکا د هغو 50 طالب بندیانو له خوشي کولو سره موافقه کړې چې طالبان یې غوښتنه کوله. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاحکار اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې دا طالب مشران به چې اوس مهال په ګونتنامو کې دي په مشهور ډول د قطر حکومت ته وسپارل سي. ده وویل چې د امریکا یو اساسي شرط دا دی چې دا کسان له قطر څخه د باندې د سفر کولو اجازه ونه لري. تر دې مخکې طالبانو د امریکا لخوا د دوی د غوښتنو د نه منل کېدو کباله له دوی سره خپلې خبرې ځنډولې وې. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې پاکستان ته د جاسوسۍ په تور د نیول سوو دوه دولتي مامورینو دوسیې بشپړې کړې چې ژر به یې محکمې ته واستوي. پاکستان ته د جاسوسۍ په تور د نیول سوو دولتي مامورینو دوسیې په داسې حال کې بشپړې سوي چې ایران ته په جاسوسۍ د تورونو دولتي چارواکو په اړه تحقیقات لا هم نه دي بشپړ سوي. د لوی څارنوالي مرستیال رحمت الله نظري ازادي راډیو ته وویل چې که پر دوی لګېدلي تورونه ثابت سي نو د قانون له مخې به ورسره چلند وسي. دا څلور دولتي مامورین چې په کښې د بهرنیو چارو د کلو پراختیا وزارت مامورین هم شامل دي د تیر کال د کب د میاشتې په 13 نیټه یې د نیولو خبر ورکول سوی و. د بغلان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یو کس د خپلې میرمنې د وژنې په تور په علني محکمه کې په اعدام محکوم سوی. د پلخمري د ښاري محکمې رئیس محمد ایوب نعیمي رسنیو ته ویلي چې دې کس څلور میاشتې مخکې خپله ښځه په ډزو وژلې وه. دغه کس داسې وخت د اعدام په سزا محکومیږي چې ویل کېږي هغو کسانو ته سزا نه ورکول کېږي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي. او په غزني ولایت کې د دوو داسې کوچنیانو مړې پیدا سوي چې پر مخونه تیزاب پاشل سوي دي. د غزني والي موساک ورزاده ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې څرنګوالی لا تر اوسه نه دی معلوم سوی. ښاغلی اکبرزاده وویل چې د دغو کوچنیانو مړې چې یو هلک او بل نجلۍ ده پرون د ملي پوځیانو لخوا پیدا سوي دي. دغه د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې له جان غالکوز سره ملتیا وکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي له تېرې جنورۍ میاشتې راهیسې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړو کې شاوخوا 1,40,000 کسان بې ځایه شوي دي. د کډوالو د عالي کمشنرۍ د سیمه ییز دفتر ویاندې دنیا اسلم خان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د جمعې له ورځې راهیسې پېښور ته نږدې په جلوزو کیمپ کې شاوخوا 1,40,000 کسان رجستر شوي دي.
د پرون نه پوری د 1,40,000 څخه زیات خلک رجسټر شوي دي په چلوزي کیمپ کې. بله کې مختلف ټرایب دي. په دې وجه دا ده چې باڑا تحصیل خیبر ایجنسی کې چې کوم ملټري آپریشن روان دی دا هغه د وجه زیاتره خلک خو په دې رالو چې د هغو علاقې چې چیرې آپریشن شروع دی هغه علاقو ته ور نږدې وې. او په ځینې علاقو کې حکومت اعلان کړی و چې خلکو ته پکار دا دی چې کوم سیف یا محفوظ علاقې دي هلته ورسي.
لدې مخکې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو ویاند ویلي و د پاکستان په شمال لویدیځ کې د جګړو له وجې له 1,00,000 زیات کسان له خپلو کورونو څخه تښتېدلي او 3,000 په جلوزو کیمپ کې راجستر شوي دي. راپورونه وایي په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د طبیعي پیښو او جګړو له وجې شاوخوا 10,000,000 کسان له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وروسته له هغې د ایران د تیلو پر صادراتو د بندیزونو لګولو هلو ځلو ته دوام ورکړ چې ډاډمن شو د نړۍ په بازارونو کې په کافي اندازه خام تیل موجود دي او د ایران بندیزونه د امریکا متحدانو ته زیان نه رسوي. په دې بندیزونو کې د امریکا حکومت ته صلاحیت ورکول کیږي پر هغو بهرنیو بانکونو بندیزونه ولګوي چې د ایران د تیرو د صادراتو د پیسو په راکړې ورکړه کې دخیل دي. امریکا غواړي د تهران د اټومي پروګرام د دوام له وجې د ایران مرکزي بانک نور هم ګوښه کړي. د اسلامي جمهوریت د تیلو ټول خرڅلاو د همدغه بانک له لارې ترسره کیږي. د ایران په مرکزي بانک باندې د امریکا د کانګرس د بندیزونو لایحه به د روان کال د جون د میاشتې په پای کې د اجرا وړ وي. اروپایي اتحادیې هم د جنورۍ میاشت کې د ایران د تیلو پر صادراتو بندیزونه لګولي ول او د جولای میاشت کې به عملي شي. د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان د شنبې په ورځ وویل حکومت مخالف وسلوال مات کړي دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جهاد مقدسی وایي حکومتي عسکر به یوازې په هغه صورت کې د خارجي سیمو څخه ووځي چې ثبات پکې ټینګ شي. دا وایي حکومتي ځواکونه دا مهال په دفاعي حالت کې دي او په ستونزمن ښار حمس کې د ملکیانو ساتنه کوي. مقدسی دا څرګندونې وروسته له هغې وکړه چې سوریې ته د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد استازي کوفی انان په سوریې کې د سمدستي اوربند غږ وکړ. د کوفی انان دفتر ویلي د سوریې حکومت چې قوي دریز لري باید د ښه نیت پر اساس په یو اړخیز ډول اوربند عملي کړي. د تایلند په جنوبی ښار یالا کې نن د دریو بمي چاودنو له وجې لږ تر لږه اووه کسان مړه او یو شمېر ټپیان شوي دي. ځینو خبري رسنیو د اتو تنو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. یوه چاودنه نن غرمه د موټر بم په واسطه شوې او دوه بمونه په موټر سایکلونو کې ځای په ځای او خلاص شوي دي. د یالا ښار د پولیس یو مامور وایي له اویاو زیات ټپیان سیمه ییزو روغتونونو ته انتقال شوي دي. د سیمې په نورو برخو کې هم د دوه وړو چاودنو خبر ورکړ شوی خو ویل کېږي چې مرګ ژوبله نه درلوده. د تایلند په جنوب کې وسلوال فعالیت کوي او له 2004 کال راهیسې په شخړو کې شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي خو اصلي هدف یې تر اوسه نه دی معلوم. په دې سیمه کې مالیزیایي ټبري مسلمانان ژوند کوي او شکایت لري چې د تایلند د بودایي مذهب لخوا ورسره ناوړه چلند کیږي. امریکایي څارنوالانو د جمعې په ورځ فدرالي محکمې ته دعوا وړاندې کړه او غواړي چې د روسیې د وسلو خرڅولو دلال ویکټر بوت باید د عمري بند په سزا محکوم شي. بوت د تیر کال نومبر میاشت کې په امریکا کې تورن شو چې پر هغو ایجنټانو یې وسلې پلورلې چې ځانونه یې ورته د کولمبیا مبارزین معرفي کړي ول. دې مبارزینو ویلي و پلان لري چې په امریکایي عسکرو حملې وکړي. ټاکل شوی چې نوموړی د اپریل په 15 محکوم شي. څارنوالان وایي ویکټر بوت ته د عمري بند سزا ضرور ده تر څو نور دلالان په راتلونکي کې وبیریږي او مبارزینو وسلې ونه پلوري. بوت وایي د یوازې سوداګر دی خو څارنوالان استدلال کوي چې نوموړی د یوې خطرناکې معاملې سوداګر دی. او د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د چاپیریال ساتنې فعالان له خلکو غواړي چې نن د شنبې په ورځ د ځمکې ساعت په نامه کمپاین کې ګډون وکړي. له 2001 کال راهیسې د نړۍ په مختلفو برخو کې له خلکو څخه غوښتل کیږي چې په سیمه ییز وخت د شپې له 8:30 څخه تر 9:30 بجو پورې د خپلو کورونو او کارځایونو د برېښنا څراغونه بند کړي. دا مفکوره په 2001 کال کې په آسټرالیا کې د چاپیریال لپاره د نړیوال صندوق په نوښت رامنځته شوې وه او هغه مهال یې له آسټرالیا څخه غوښتي ول چې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي په مقصد د غیر ضروري څراغونه د یو ساعت لپاره بند کړي. په 2011 کال کې دا کار د 115 هیوادونو په شاوخوا 15,200 ښارونو کې عملي شو. د ځمکې ساعت د مارچ د میاشتې په وروستۍ شنبې لمانځل کیږي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ترشنه آسمان لاندې زیر آسمان کبود
قدرمنه او اوریدونکو یو ځل بیا مو د ترشنه آسمان لاندې پروګرام ته هرکلی کوو. نن د معارف په موضوع خبرې کوو. زموږ میلمانه دی د پوهنې د وزارت معین ښاغلی صدیق پتمن، لیکوال او صاحب نظر نورالحبیب نثار، او دغه راز د کابل د حبیبي لیسې یو ښوونکی عبدالرفیق سدید. بیا هم میلمنو ته ستړی مشه او هرکلی وایم. پتمن صاحب، مخکې ساعت کې ځینې پوښتنې پاتې شوې. من جمله د فرارود له ولسوالۍ څخه محمد نعیم خپلواک ویل چې د دوی په سیمه کې مکتب نشته. یو مکتب شته، هغه هم تش په نوم. همداراز د یکشنبې په ورځ چې موږ د معارف په ارتباط د خلکو نظرونه اورېدل، په هغې کې له معروف د کندهار له معروف ولسوالۍ څخه یو تن ټلیفون وکړ، وایي په معروف ولسوالۍ کې له سره هېڅ ښوونځی نشته. حال دا ده چې دا ولسوالۍ له طالبانو آزاده شوې ده، هلته امنیت وسټینګ دی، لیکن ښوونځی نشته. دوی ته څه وایست؟
زه په ځینو ساحو کې مشکلات تاییدوم، په دې خاطر چې زمونږ په ناامنو سیمو کې کاغه فرا نیمه ناامنه ده، نیمه فراخه ده. قندهار دی، زابل دی، هلمند دی، اروزګان دی، نیمروز دی، نورستان دی. دلته غواړم چې یو تریخ واقعیت خپل اوریدونکو ته او تاسو ته دا کوم. که دیوی خوا د دولت مخالفین د خونزیو په بندولو کې لاس لري او زمنګ یعنی بهرنی دشمنان کې لاس لري، د بل خوانه د اماغه ولایت چارواکی هم د خونزیو د په بندولو کې لاس لري، یعنی دوی په فساد کې شریک دي او موږ دوی تشخیص کړی دي او په اکثره ځینو کې مې اقدام کړی دی چې دوی لاس د کار نه لنډ کړو او وقتاً فوقتاً تقریبا په دغه ناامن ولایتونو کې مو ټول رئیسان بدل کړی دي. دا په دې خاطر باندې چې موږ ته داسې اسناد په لاس راغلي دي چې په بس ځینې ځایونو کې دوی د مخالفینو سره لاس یو کوي، البته مثبتې بېلګې هم لرو او دغه د ښوونځیو په تړلو کې دوی لاس دغه موارد موږ تشخیص کړي دي او دغه ته رسیدګي کوو او سږنی کالم په یو خاص پروګرام سره چې همدغه د شوراګانو موضوع ده چې موږ منطقو ته سفرونه پلان کړي دي، همدغه د آزاد رقابت موضوع پلان کړي ده او سږ کال مو دغه بستونه په ښوونځیو تقسیم کړي، یعنې ریاست ته بس نه دی ورکړی چې موږ وویو چې دغومره بستونه د قندهار د ولایت زابل د ولایت نه، ورته ویلی نه چې دغه بس په کم مکتب کې به دا ښوونکی مقرریږي، چې هغه مکتب مشخص معلوم شي چې موږ پوه شو چې دا ښوونکی مقرریږي او کماشې څه کسان په خپلو منځونو کې تقسیموي په ناامنه ولایتو کې. ولی په ځینې مواردو کې مثبتې بېلګې هم لرو، د کونړ په ولایت کې داسې بېلګې لرو چې هلته مکاتب که د حکومت په لاس کې هغه منطقې نم دي، مکاتب خلاص دي او د دولت مخالفین حتی د مکاتبو نه کنټرول کوي چې معلمین نه راغلي هغوی غیر حاضر وي. دا په دې خاطر دا مثال وایم چې د جنوب او جنوب غرب سیمې هم دې حالت ته متوجه شي، یعنې که دولت سره مخالفت په خپل ځای پاتې شي او معارف د هغې نه اوزي او دوی د ښوونځیو په خلاصولو کې زموږ سره مرسته وکړي. دا ځکه چې اوس ټول ادهام په دې ده چې طالبانو ښوونځي بند کړي دي، که طالبان غواړي چې د دې اتهام نه خلاص شي هم کېدای شي چې په دې باره کې موږ محدود مذاکرات ولرو دوی سره صرف په همدې موضوع باندې، او دوی دغه اتهام د ځان نه خلاص کړي چې دغه نور خلک چې په دې کې ښکیل دي چې موږ د هغوی سره خپله تصفیه د حساب وکړو، اولته موږ رسیدګي وکړو او دغه د معارف د صلح د منطقې په نامه باندې یا د صلح د زون په نامه باندې دوی ومني چې موږ دغه موضوع د تړلو ښوونځیو دا خلاصه شي، په آینده کې چې هر چا ته قدرت ورسېده هغې به روزلي ځوانان ولري او د هغوی سره به مرسته کوي. اوس خو په یو جاهل ټولي باندې حکومت کول خو هم ډېر ګران کار دی چې سړی هلته یوه ټولنه چې نه مکتب ویلې نه درس ویلې هلته ده. نو زموږ هیله دا ده چې دغسې موارد چې په شته دی چې ځینې ولسوالیو کې قطعا مکتب نشته، دا زه تاییدوم، په ځینې ولسوالیو کې نیم تړلي نیم شته، نو دغسې یو حالت د پای ته رسېدو دپاره د خلکو او حتی د مخالفینو همکارۍ ته ضرورت دی. که مخالفین په دې باره کې زموږ سره مرسته ونه کړي زه فکر نه کوم چې په تنهایی دا ښوونځي موږ خلاص کړي.
بله، شما به همکاری همه جهان چه مخالفین هستن چه مردم چه حکومت، یعنی منظور از سایر وزارت های سکتوری است و همچنان جامعه بین المللی نیاز دارین تا ای که مشکلاتی که در راه معارف وجود داره ایره حل کنین. میخوایم از آقای سدید، استاد سدید بازم بشنویم. سدید صاحب، شما قبلا همین بعض مشکلات یادآور شدین و در این موارد بعض موارد صحبت هم شد، شنیدین بحث ما را. چی فکر میکنین شما به عنوان یک معلم باید چی اقدامات صورت بگیره حداقل مشکل معلم حل شود؟
مشکل معلم محترم به این قسم معلم میشه که مقامات وزارت معارف فسادگذاری بود نشان بدن. تا جایی که ما خبر داریم و میشنویم، چون قبلا هم به عرض شما رساندم که ما در مشکلات اداری وزارت معارف داخل نیستم، سهیم نیستم، جایی که ما از بیرون میشنویم در وزارت معارف معاشات دلاری است، رئیسایش موترهای بلند قیمت میخرن، میشه که پیسه 4 تا 5 تا موتر در بودجه عادی سر معلم مصرف شوه یا دماشش افزود شوه، یا میشه که امی مشکلات معلم در نظر بگیرن. به طور مثال من پیشتر هم امرای پتمن صاحب این موضوع را صحبت کردم، برشان گفتم که یک معلم اینی مشکل داره، 10,000 افغانی معاش میگیره یا 11,000 افغانی معاش میگیره، او بیچاره 10,000 کرایه خانه میته. امی اسنادی که در روز معلم برای معلمین توصیه شد که زمین برشان میته، برای معلم زمین میته در کاپیسا و ری گروان، برای معلم زمین میته در بسیار یک جای دور از نقطه کابل.
سعدی صاحب، خودت کجا زمین دادن؟
ما تابال نام من در پنسل در لیست زمین نوشته نشده، در یه جایی من مشکل خود با
دلیلش چی
هست؟
شاید کور بود،
دلیلش همی هست اگر کور می داشتم اینجا حاضر نمیشدم که با شما مصاحبه بکنم، با شما گپ بزنم. ما خواستم که تنها از خودم نه، تمام مردمایی که در این وطن زندگی میکنن، اینا معلم هستن، جامعه را رهبری میکنن به هر سطحی
که هستن. همین شما خودتون چرا برتون زمین دادن نشده؟ دلیلش چیست؟
دلیلش همین است که به یک مکتب بیبیا که من معلم هستم 330 معلم داره، 5 نمره زمین در یک روز معلم برش میای، 5 نمره زمین در 330 معلم قرعه کشی میشه، بعد ورم عمو کسره که داده شده برش تابال عمو زمینش برش تسلیم نشده، باز معلم که میره بگیره از کدام قوت نیرو و آید دیره بتونه که آبادی بکنه. این کار بهترش این است همین دونرای خارجی که بر وزارت معارف کمک میکنه میتونن زمینایی که در هر منطقه شهر کابل دارن میتونن کجا از بودجه انکشافی وزارت معارف پوره بلاک بسازن برای معلمین توزیع بکنن، مثل که بلاک های مکرویان بود، بلاک های قصبه خانه سازی بود که برای کارگرای دمو غرب میدان و اونجا شما دیده باشین اونجا بلاک ها بود برای کارگرای خود میداد، با اون سیستم میشه که معلم آرام شوه. معلم مرا زمین بده، ما زمین در سر خود بزنم چیکونم زمینه؟ ما توانایی دو دانه خشت ندارم که سر در سر بانم رو آبادی بکنم، برای ما زمین به درد نمیخوره.
خیر زیاد خوش نباشین، بیاز برتون ندادن برای ما زمین ببخشید. یک موضوع دیگر قبلا پتمن صاحب تذکر دادن و میخواستیم نظر شما رو بشنویم در ارتباط با شورای معارف، گفتن که ایجاد شده در ولسوالی های مختلف در نقاط مختلف افغانستان، حتما در شهر کابل هم همچو شورای ایجاد شده، در این مورد اگه معلومات بدین چقدر مهمت بوده در نزدیک ساختن روابط بین خانواده ها و معلمین و مسئولین مکاتب؟
ما خودم امی پیش از اینکه شما می سوال از مکنین، ما خودم میخواستم که شما وقت بگیرم به ارتباط با شما صحبت بکنم. در قدم اول ما نمیتونیم که تمام مشکلات در گردن وزارت معارف بردیم و در گردن حکومت بردیم. واقعیت همین ای است که ما از فامیلا جدن جدن تقاضا داریم که در قسمت اولاد خود، در قسمت تربیه اولاد خود، در قسمت تعلیم اولاد خود، اونا باید سهم بارز و مستقیم با معلم و با حکومت داشته باشن. ما چون اقتصاد قوی ندارم، ولایت افغانستان نرفتیم سفر کردیم، مکاتبش ندیدیم که تحت چی شرایط اونجا اولاد به تحت تعلیم و تربیه قرار میتن، تحت آموزش و پرورش قرار میتن. ما صرف مدوری کابل دیدیم مکاتبش. ما میبینیم طرفدار از این هستیم که ما بگوییم که رسانه های جوی یا تلویزیون ها قطع شوه، طرفدار از این هستیم. مملکت ما حق دارن، جوان ها حق دارن، اونا از آزادی های مثبت استفاده بکنن. اما با تاسف ما در مکتب خود میبینم صوبکی همه روز مدیر زحمتکش داریم، معاون زحمتکش داریم که در سر فایل استاده است، دان دروازه مکتب استاده میشه، بچه را میگه تو اصلاً خدا با یونیفرم مکتب ملبس بساز، قواریت مثل یک شاگرد مکتب واره باشه داخل مکتب شو. اما با تاسف ما نمیبینیم، بچه را میبینیم که زنجیری گردن میندازه، آرایشای دخترانه میکنه، مویایش به یک بچی مکتب نمیمونه و وزارت معارف میگه که چوب در مکتب نباشه. اما مطلب پشتوناست که میگه چیه چه ادب نشته، ادب نشته. در اینجا ادب نباشه، ادب نباشه، ادب نمیشه. این بچه آرایش دخترانه میکنه، لاکتت گردن
شما مندازه. طرفدار لطکوب
هستم، عجیب و غریب در مکتب میان. نه طرفدار لطکوب نیستم، طرفدار لطکوب نیستم. ما این پیشنهاد به خاطر میکنم که فامیلش، پدرش، مادرش متوجه شوه. ما فامیلش متوجه میسازم پیش معلم یک اولاد یا یک شاگرد 4 ساعت است، 4 ساعت است که 4 ساعت درسی 3 ساعت نجومی میشه پیش معلم است. معلم رو تحت آموزش و پرورش
شوراگان و
پرورش 20 ساعت دیگه
فدید صاحب
میگم، شورا را میگم 20 ساعت دیگه پیش پدر و مادرش است که 20 ساعت باید پدر و مادرش با اولاد خود کار کنه، اولاد خود را راه درست و مسلمانی و مکتب نشان بده که جامعه ما از این حالت بدبختی نجات پیدا کنه. بله شورا هست، ما شوراهای داریم در مکتب خود، ما کمیسیون داریم که کمیته اولیای با شاگرداست. خودم از طرف تایم اول معذف هستم که اگر شاگرد در مکتب بندوباری میکنه، شاگرد در مکتب درس نمیخونه، ما اولیایش دعوت میکنیم، با او صحبت میکنیم و بچه را راه درست نشان میدیم. این کار در همه مکاتب است، کمیته جلسه با اولیا دارن، در هر روب یا در هر ماه یک دفعه میتونن که امرای اولیای شاگرد به تماس شون. همین گپا را ما داریم.
بله صاحب، پیش از اینکه بازم به نثار صاحب بریم و باز از شنونده بشنویم، یک سوال دیگه میخوایم از شما به عنوان یک معلم بشنویم جوابش، در ارتباط با صحبت ولید تمیم است که قبلا بخش از صحبتش ما در صفحه فیسبوک خواندم، البته شنونده ما تبصرهای مفصل گذاشتن، من بخشای کوتاهش هم میخوانم. اینا میگن که در این اواخر مکاتب دولتی رنگ باخته و از وضعیت خوب کیفی برخوردار نمی باشند. مکاتب خصوصی اکثراً به غیر از لوحه اعلاناتشان مواد درسی کپی شده از این کشور چیز بیش یا آن کشور چیز بیش نیست. امید که حداقل 100 با مکتب با کیفیت در سراسر کشور می داشتیم که در قطار مکاتب جهانی شمرده می شد بهتر می بود. شما چی میگین؟ آیا هم نظر هستین امرو اینا یا ای که اینا میگن کثرت تعداد مکاتب کمک نمی کنه؟
ما با این برادر ما هم نظر نیستم. مکاتب شخصی 4 تا بچه پولدار است که اونا یک پول انگفته دارن که فیز خوب داده میتونن، پیسی خوب داده میتونن. فرق مکاتب خصوصی با مکاتب دولتی
اینا میگن که تعداد مکاتب حالا زیاد شده در شهر کابل. اینا میگن شهر کابل پیام فرستادن. البته شنیدینم که در بعض ولسوالیات یک مکتب هم نیست. اما میگن که مکاتب از کیفیت خوب برخوردار نیست. شما چی فکر میکنید؟ اینا میگن باید اگر چند مکتب محدود داشته باشه ما با کیفیت خوب داشته باشیم بهتر است. شما چی میگین؟
خب من این موضوع رو برای شما عرض میکنم، یک دقیقه مرا اجازه بدین. مکاتب خصوصی، چند مکتب خصوصی که ما دیدیم اینا رو که ایجاد میکنن تاسیس میکنن، اونجا با مکتب دولتی یک تفاوت بزرگ داره. تفاوت بزرگ چیست؟ حداقل هر صنف مکتب خصوصی رو ببینیم 15 نفر 20 نفر شاگرد بالاتر نداره و مکاتب دولتی هر صنف شما ببینید 52 نفر 55 نفر 60 نفر شاگرد داره. و این ما به صراحت براتون میگم در مکاتب خصوصی یک معلم مسلکی نیست. اون که مکتب تاسیس میکنه به خاطر اینکه صاحب مکتب بزنس است، جامعه سرمایه‌داری است، میخوان سرمایه‌داری اینجا پیاده شوه. پول بچه رو میگیره، بچه رو درس میده، دختر خالیش، بچه خالیش به خاطری که صاحب مکتب تاوان نکنه صرف خواندن خط یاد داره در اونجا برده معلم ساختش. اما شما بیاین در مکتب بیا داخل شوین، من معلم رو بر مسلکی نشانت میدم. صدیق نقشبندی هم یاله در کیمیا شاید افغانستان نظیر نداشته باشه، آجان در فیزیک شاید در افغانستان نظیر نداشته باشه، اکبری صاحب یک آدم بسیار غریب مظلوم در ریاضی شاید نظیر نداشته باشه.
اما مکاتب
شخصی معلم قوی نداره.
نثار صاحب نظر واخلو. نثار صاحب تاسو اس لکه څنګه چې سدید صاحب وای خصوصی شونځي به کیفیت دي، څوک حاضریږي چې هم پیسې ورکي او هم دی یو به کیفیت شونځي کې خپل زوی په یا لور تعلیم ته واستوي؟
بله سروان صاحب، دا څه دي چې اصلا یو موج داسې راغلی دی چې موږ دغه د انګریزي ضرورت د عصریت نښه ګڼو او دغه خصوصي ښوونځي زیاتره انګلیسي سیستمونه تطبیقوي. په هغه حساب باندې د کورنیو علاقمندي دا وي چې خپل اولادونه هلته ولیږي. د بلې خوانه لکه څنګه چې استاد وفرمایل چې په هر صنف کې دولتي ښوونځیو کې 50 کسه 60 کسه شاګردان سبق وایي، نو هلته استاد هر ماشوم ته څومره چې حق دی هغومره رسیدګي نه لري. نو په دې حساب باندې دوی ښوونځیو ته ورځي. او بله خبره عمده
یعنی کیفیت کې شده په خصوصي شونځیو کې
کیفیت د هغه په نسبت نصاب خوی دغه د انګلیسی برخه. هلته یو مشکل بل د خصوصي ښوونځیو هم یو جدي ستونزه شته، او هغه دا ده چې یوې خوانه دوی هغه انګلیسي کتابونه وایي ځان ته نصابونه لري. فرض کړه د اکسفورډ سلسله به واخلو، ورسره د پوهنې وزارت په هغوی باندې خپل ټول نصاب هم تطبیقي لګیا دي. هلته ماشومان ډېر سخت فشار لاندې دي، دومره فشار سره سره چې بیا هم هغه وایي نو البته څه دلچسپي پکې شته دی. هم یعنی دوه نصابه په عین وخت کې وایي. بل دغه دواړه نصابونه چې ګورو، یو د یو میتودولوژي مطابق لیکل شوی دی، بل د بل طبعا میتودولوژي یا د دوی میتودونه د لیک د تدریس زده کړې ټول سره جدا دي. او هلته په یو ماشوم باندې همدغه نصابونه په یو وخت کې تطبیقیږي، نو ماشومان ډېر زیات د فشار لاندې هم دي. او نور نو عمومي خبره همدا ده، یو تفکر زمونږ داسې جوړ شوی دی یا هغه یو زمونږ ذهني برداشت داسې جوړ شوی دی چې دولتي ښوونځیو کې درس نشته، تعلیم نشته. د هغې وجه هماغه د استادانو ژوند ته توجه نه کول دي، د دوی هغه نقش ته توجه نه کول دي. که چیرته حکومت د پوهنې وزارت د استادانو د معلمانو هغه نقش چې دی د استادۍ بله، نو که اغه نقش دغه استادانو ده اغه ته ډیر پام وشي او دغه معیشتي نظام د دوی د ته توجه وشي، یو استاد د ته مجبور نشي چې لاړ شي بازار کې پکړنې خرڅ کی، ځکه دا اغه شخصیت سره هم مناسب نه ده. ځکه البته پسند کی ماشوم ته درس ورکي اغه ماشوم
نثار صاحب دې چاره فکر نه کوي چې ډیره ګرانه وي، ځکه چې کله زره معلم اخلي مامور څو اخلي، نو د افغانستان اقتصادم په نظر کې ونی سید فکر نه کوي چې دا دې مسلې حل به ډېر ګرانه وي. مخکې دې کور ورکولو مسله یاده شوه، په داسې حال کې چې په یو وطن کې ښوونځي لپاره ځمکه نه وي، نو معلم ته به ځمکه څنګه ورکړي؟ او که نن د یو معلم ته مثلا سجید صاحب ته کور ورکړو، سبا سجید صاحب تقاعد دی، هغه په ځای بل راځي، نو دومره کورونه به دوی او دومره ځمکې، دا خو ډېر به مشکل وي د افغانستان غوندې غریب هېواد ته، که څنګه؟
داسې ده سروان صاحب، اوس خو زمونږ تاسې د یو د بحران راوتلی حالت به وګڼو او د بهبود خواته غواړو چې لاړ شو او ځو. نو چې ځو په دې وخت کې دغه ټولې نیمګړتیاوې به طرفه کوي. د حکومت وظیفه هم دا ده، د ولس هم دا ده، زما هم ده چې خپلو اولادونو ته توجه وکړم، د مکتب هم ده چې ورته توجه وکړي، ما سره رابطه ولري. او حکومت تر ټولو زیات، ځکه چې حکومت خو د ټولو دی، نو چې دی دغه ذمهواري ده، خصوصا د وطن د اولاد تربیت ذمهواري ده. په دې کې به یعنی زیاته سرمایه ګذاري به کوي، دې ته به پام کوي. که دا شی ونه شي، معلم حیثیت پر اعاده نه کوي، نو چې نه کې هغه به سنت څنګه زیدای به درسي پلان جوړولو ته کله وخت ولري. زمونږ استادان خپل درسي پلان جوړولو ته فرصت نه لري، هماغه درسي کتاب کې چې کوم تمرین ورکړی شوی دی، د هماغه نه استفاده کوي.
شما نظرتانه بگوین که شنونده زیات روی خط داریم. باز از وزیر صاحب هم بفرمایید.
نظر ما بسیار کوتاه میگم، وضع مشیتی معلمین در وقتی میشه که تامین شوه که در افغانستان سراپا عدالت اجتماعی باشه. یکی معاش دلاری میگیره، $20,000 معاش میگیره. ما شاگرد خودم کس پیش خودم فارغ شد در وزارت معارف هستم، یال $2,000 معاش داره. اما وقتی که یعنی عدالت اجتماعی نباشه، او $2,000 میگیره. ما کوره تربیت کردم، او 4 کلمه انگلیسی و کامپیوتر میفهمه. ما بی سواد با سواد هستم که ما کامپیوتر نمیفهمم، انگلیسی نمیفهمم، اینترنت نمیفهمم. اگر در دورانی که ما تحصیل میکردم شاگرد مکتب بودم، امی زمینه آموزش برای من مساعد می بود که انگلیسی و کامپیوتر می بود، من به مراتب از اون شاگرد خود که بالاتر می بودم. اما حال سن ما گذشته، من نمیتونم کوره یاد بگیرم. دولت مکلف است که وضع معیشتی مرا تامین بکنه، وزارت معارف مکلف است که وضع معیشتی مرا تامین بکنه. ما 29 سال عمر عزیز خود در خدمت اولاد از جامعه قرار دادیم. 29 سال اگه من شاگرد مستری می بودم، امروز موتروان می بودم، درایور می بودم، عاید شخصی می داشتم، هیچ لازم نبود ما $200 وزارت معارف مالی می بکنم. عدالت اجتماعی را تامین کنه حکومت.
بله، این موضوع را شما گفتید. ما در پیام شنونده ما از طریق اسمس پیام میکنن، از شماره 818 از طریق سیم کارت های اتصالاتشان همین پیام شما را خواندم. یکی از جوانا گفته بود من 14 سال 16 سال درس خواندم، حال بیکار هستم، اگر میدانستم از اول یک حرفه را اختیار میکردم و یک ورکشاپ خوب یا یک کارگاه خوب میداشتم. در همین موضوع مکاتب خصوصی میمانیم. اهدیت تمیم هم در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبوت اینام پیام گذاشتن، میگن مکاتب دولتی به جایش در این اواخر مکاتب خصوصی به شمار به کار شروع کرده که به ظاهر طرف توجه والدین که نگران تحصیل فرزندان خود هستند قرار گرفته، ولی متاسفانه هیچ کدام استاندارد نبوده و یک نوع جدید بزنس یا تجارت به چند نفر شده. دلیلش هم همان نسپردن کار به اهل کار و کم توجهی دولت در این بخش مهم است. خب پتمن صاحب، شما نوبت شما میرسه، شما صاحب جواب بگوین که چطور است وضعیت مکاتب خصوصی با وجود از اینکه مردم زیاد مورد توجه مردم قرار گرفته و علاقمندی زیاد دارن، پول هم میتن، البته از بار شما هم این مکاتب خصوصی تا حد کاسته ناگفته نباید مان، اما میگن که از کیفیت و میاری بودن خوبش مردم شکایت دارن.
حضور شما عرض شوه که خوبی ها و بدی های خود دارن. اول خوب قدر شاگرد ندارن این مکاتب خصوصی. ببینید در شهر کابل یک مثال میتین، در شهر کابل ما 229 باب مکتب داریم و مکاتب خصوصی 242 باب هستن. مکاتب خصوصی در 242 باب خود کمتر از 150,000 شاگرد دارن و معارف افغانستان در شهر کابل فعلا 1,000,000 شاگرد داره. معنیش ایست که ساحه و جایی که مکاتب خصوصی گرفته استاندارد نیستن و هنوز نتیجه نداده. ببینین تا به حال در نتایج کانکور مکاتب خصوصی همی نقش خود نداشتن که شاگرد تقدیم کرده باشه و والدین محترم یک نتیجه به دست بیارن که شاگرد کامیاب است یا نیست.
نو بیا ولی پتمن صاحب خلق علاقه لري چې په خصوصي ښوونځیو کې، البته هغه خلق چې پیسې لري په خصوصي ښوونځیو کې روډي اولادونه درس ووي، که چیرته د کانکور نتیجه یې شنه وي
مری ظاهرا راضی هم به نظر میرسن.
نه راضی خو ځکه نه دي چې موږ نه که پښتنه وکړو، نو په لزګونو شکایتونه موږ ته راځي د خصوصي خونځو نه خلک د فیس نه شکایت لري، هغه ماحول چې خصوصي خونځي پکې جوړ دي، هغه ماحول د تدریس نه دی، کرایي کورونه دي، تنګې کوټې دي.
پدمن صاحب، دا شکایتونه به د دولتي مکتبونو په مقایسه ډېر شاید کم وي. له شخصي نه په دې خاطر هم خلک ډېر شکایت کوي، ځکه چې وایي پیسې در کوم، نو هغه رقم باید درس ورکړي، هغه رقم شرایط برته مهیا کړي، لکه څنګه چې زه غواړم. لیکن له دولتي نه ډېره توقع هم نشته.
پتاسف چې